سلامونه وخت مو بخیر ده افغانستان سن په وخت شپه مجې شوې تاسو آزادې رادیو ته غواګې سمخ کتر دي چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبان لخوا په مهازر کې دی وکاس د اعدام دوه پر وړاندې د نړیوالو خبرګرونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او هغه یې له بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو هم د رنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې د پکتیا د مرکز ګرځېدل په ورزشي سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خدلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سرې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لس مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لس مجرمینو چې زنا، لواطت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پیژندل شوي وو، روانونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بین له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نهه دیرش درو شیدی جرمه خزه په 90 او نورو درې مجرمین په 90 درو وهل شوې دي. د اوکران هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم لاغو 95 بيپيلوټ الوتکو څخه یو ویشتې ویشلې چې د روسیې لخوا پر اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوې. د اوکران د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته ډیر نورې بيپيلوټ الوتکې ورسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسک څارنوالۍ په ویجاړه اعلان کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شوجینګو په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي رسنوی د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پراګه شوی ویل شوی چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرایلو په یو هوایي برید کې نوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبرې جان زرا پور لمخې ډاکټرانو د وژل شوې ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم اخودلې دي. اسرایلی ځواکونو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تټولو لري شمالي سیمو کړې تنگ کړې پاوس ویلې. په دې سیمو کې د حماس چې امریکا او اروپا اتحادیه د یو ترسي سازمان په توګه پیژني وسلوال بیا منسجم شوې دي. امریکا او پولند چارواکو د پولند په شمال ریجیکیو کې د توغندي هغه د فایزای پرانیست چې له اوږدې مودې ابتما کېده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسو کې چې د ناټو د دفاعي برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشیور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف، تعقیب او ویجاړ کړي. ورسه خبرم دا چې د راپور لمخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنۍ بنسټ ایښودونکي ایلن ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د تلیفوني خبرو پر مهال حاضر و. د اوکراین با جګپوړي چارواکي چې نوم یې نه ښودلو په شرط یې پرون جمعه د نوومبر په اتمه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلن ماسک په دې خبرو کې حاضر و. میلیاردر ماسک د دې تلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دی به د خپلو سرلینګ سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادامه ولوغ برګونونه راپارولي.
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کلی خوب په خلکو کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک کې په انستاګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو ته څه ځانه ورکول کی
تر هم کې د افغان نارغان ستونزي
تر هغه تر هم ته تقریبا 10 ساعتونو بعد نوبت راغله چې ورته نو ورولم یو څه نه ته مریض نه یې.
او افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو موږ د فار نه کې دغه ایوب دی چې موږ د زنان نوم یو چاته وشو یا ور اخلو
پرونه کې درته نو راپور نه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پکتیا کې په مهازر کې دی وکاس ادمولو کورنیو نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشری قانون د سر سازمان وای دا ورستۍ ادم د طالبانو د سرغړونې وروخنه او ژور بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشری قانون د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی د ادم سزا ودروي. د دې تر څنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلانی وکړه کوي وایي چې د دوی حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړه په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړی کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځونجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابېدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په عام محضر کې د اعدام په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربېره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کېږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دلهغه څه چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي خو په خلکي په سوشل میډیا کې په فیسبوک په انستاګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک یې ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو او نیو کې داسې مهال دی چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2018 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
هې یو شمیر جلا وطنی افغان ورزشکاران وایي د بیلابیلو ستونزو له امله په ملي او نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ځای د نورو ودونو او بهرنیو کلبونو په استازیتوب لوبیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کوم لا تړ وشي غواړي د افغانستان په نوم لوبیږي او د ویډون د خپل وطن په نوم کړي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وروستیو کې له ستونزو سره سره افغان ورزشکاران په نړیوالو میدانونو کې خزلیدلي دي او د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. تفصیل په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلي، خو یو شمیر جلا وطني افغان ورزشکاران وایي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت افغان سوک وهونکی نذیر صافی وایي کلونه کېږي چې په ملي او ان په ځینو نړیوالو لوبو کې د مجبورۍ له مخې د پاکستان په استازیتوب ګډون کوي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه وکړه چې د افغانستان ورزش اړوند ادارو یې لاسنیوی نه دی کړی او د مالي ستونزو له کبله نشي کولای په خپل لګښت د خپل هیواد په استازیتوب په لوبو کې ګډون وکړي.
او با ته ډېر احساس کې چې دا کاشکې چې ما هم دا خپل د افغانستان بیرغ اوچته ولی ځم په پاکستان کې کوم پیتل ته مونږ ته مسابقې نه راکوي، څنګه چې په افغانستان کې مسابقې کوي نو هلته پیسې دې اخلي.
د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او د ملي اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه کمیټې ویان اتل مشوانی د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په څه باندې دریو کالو کې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري دوی ته هیڅ ډول بودیجې نه ده ورکړل شوی او دا د ورزش لپاره لویه ضربه ده. خو نوموړي دا ویلي دوی بیا هم هڅه کوي چې په بهر کې د میشتو افغان ورزشکارانو ستونزې حل کړي او په ځینو هیوادونو کې د افغانستان استازولیو سره دا موضوع شریکه شوې ده. افغان جلا وطني ورزشکاران وایي دوی ته د خپل هیواد په نوم لوبې او د خپل بیرغ لیږدول لوی ویاړ دی. په جرمني کې میشت آزادو سیالیو افغان ورزشکار ظفر محسن چې همدا تیره میاشت کې په یوې نړیوالې لوبه کې خپل روسي الاصل سیوسي سیال ته ماته ورکړه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلا ما خودم هم وقت که مسابقه دادم برما منیجر
کل سیم مسابقه لرله منیجر می را تاویل سی شاعت بگرام که در جرمنی بیرغ لگوم. ما ور تاویل سی در افغانستان بیرغ هم باید ور سروی. منیجر می هغه بیرغ انتخاب کرد او ما خپل کل سی میدان تنه نواتم یوازی خپل بیرغ را سرو.
در خاغلی زفر خبره دیره ورزشی کلبونا لو بوتا در مالی ملاتر در پیدا کولو لپاره در افغان جلاوطن و ورزشکارانو در کوربه هیوادونو لنوم و بیرغ څخه استفاده کوي او په خبره ډیر په مشکل دوی پرې دا مني چې باید افغانستان بیرغ هم موجود وي. د یادونه ده چې د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د نورو لوبغاړو ترڅنګ د کډوالو د لوبډلې په توګه 500 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د کډوالو د لوبډلو څخه تکواندو کاري زکی خدادادی خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټه چې د نوموړي د غلاس سراوډنه په پراخه کچه په کور دننه او بهر وستایل شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو کې له ورزش کولو راګرځولې دي او د روان لمریز کال په اسمبلی میاشت کې په دغه هیواد کې د آزادو سیالیو په ورزش هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان ناروغان چې میډیکل یا روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تورخم په درازه کې پاکستاني پولیسو ترې بړې اخیستې دي. دوی وایي سره دې چې صحي ویزا او د ناروغۍ اسناد لرل په تورخم کې له ستونزو سره مخ شوي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. ناروغان وایي دا ټولنې ستونزې ځکه په ځان مني چې خبرای په افغانستان کې د درملنې لپاره روغتیایي امکانات نشته او بې کیفیته دواګانې کاریږي. نور تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزا نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا 2 ساعت نو بعد نوبت راغی چې ورقه مې ور وړاندې کړلې، نه ته مریضه نه یې، دغه نسخه مې وګوره. نو ما خو ویزه اخیستې ده، پاسپورټ راسره ده، قانوني زمه نه یې منله. بالاخره خو زدرېده یم نه سوم، بیا اخر یو هلته پیدا سوې چې مورې پیسې ورکړه، دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې، کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره، بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علي وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره 2,00,000 کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چېرته په بارډر کې دي، هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه لپاره تا سره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا 2-3 دقیقې ما هلته وځندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته 10,000 کلدار راته راکړه. بیا رانه په 10,000 کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې لرلې، خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې، خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی، وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم، دلیلی اولش یکی نبودی امکانات بود.
دا چول پاکستان ترقلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو رفتونونو که هغا ماشین چه دا ورور عملیات میپریکیده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دی او ساده ناروغی لپاره هم یو کتور دوا ورکوی چه دا بدن یو غره خکوی خونورو دیرو بر خود زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو، سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي، څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې باد د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له ښاغلي ګروسی سره ترسره شوې خبرې مهمې بللې او ژمنه کړې چې له دې ادارې سره به تهران خپلې همکاري ته دوام ورکړي. نور حال په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ په خپلې پخوانۍ واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابته شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هېواد د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیمو د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شوه او لویدیز هم پر تهران لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل. عراق چې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لښاغلي ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران پخوانی ادا تکرار کړ چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
له خبرونو ور اخوا
ولې په افغانستان کې په تیره کلیوالو سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانی ښځې د فلانی مور یا د میړه له خوا دولت نومور او د تورته القاب ورکول کیږي. نورحال پرابورګي.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار دارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وای ډېری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی. دا څه سپکاوی دی. نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یې بس څوک وانه ورسه دی یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو. بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلې. ډېری نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغ سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي. خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه. نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډېری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې لارې ډېرې خرابې دي. د دې ولسوالۍ شمېر اوسېدونکي او موټر چلوونکي وایي په لارو کې ټرافیکي نښې نښانې نشته او اکثرو ځایونو کې خلک نه پوهېږي چې پر کوم لوري لاړ شي. نور حال پر راپور کې.
د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ ته د غځېدلې خرابې لارې له امله د دې ولسوالۍ اوسېدونکي، موټر چلوونکي او د سیمې مسؤلین له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یادی ولسوالی ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي دي اکثره وخت د لارې د نشټوالي له امله په دښتونو کې ورک سوي دي.
موټر خراب شوی پر داش باندې ورک شوی وو. موټر خراب شوی نو بعد خپل کوچنیان کورنۍ پرېښی وه. دوی په فشار روان شوی وو چې زه به یو موټر یو شی در پیدا کړم، دا سړک ته به ووځم. نو سړک راخوستی په شاته رسېدلی وو، ګرمي وه.
دلته خلکو شپې کړې دي، موټر یې پرېښی دي، ډک موټر یې پرېښی دي، خو هغه بیا خلکو وړي دي. شان جینې مانا د تنج د لوږې د هر شي سره دلته مخېړې شپې کړې دي، ورځې تېرې کړې دي.
د هلمند خانشین ولسوالۍ د پاکستان سره د جنوب لوري ته پوله لري او د دې ولسوالۍ اکثره برخې د همدغې سرحدي کرښې ته نږدې پرتې دي. خانشین ولسوالۍ له لشکرګاه څخه تقریبا په 115 کیلومتری کې د جنوب لویدیځ لوري ته پرته ده. د خانشین ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالصمد وایي د خانشین اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو له ټولو لویې ستونزه د سړک خرابوالی دی او د غراز د تګ راتګ د اسانتیاو کمښت دی. نوموړی وایي دغه خرابه لاره نه یوازې خلک له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ کوي، بلکې د پاکستان څخه د غیر قانوني وسایطو راوړلو مسله یې هم پراخه کړې.
په دې کې ډېرې ګټې سه، یعنی دې اقتصاد به قوي شي، خلک پر کار ودرېږي، او بل به د قچاقو ډېر مخنیوی وکړي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان محمد قاسم ریاض وایي یادی ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې لپاره اندازه کار کړی دی، خو وایي بیا هم هڅې کوي
چې کله ناکله مسافر یا لارویان تګ راتګ پر مهال د ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دې لپاره ولایت مقام مخکې هم دغه د لار نښو ترتیب چې هغه په کار اچولی و، تر څو خلکو ته د لارې په اوږدو کې ستونزې رامنځته نه شي او خلک د سهولت څخه برخمن شي. انشاءالله چې په پلان کې ستا د هلمند د ټولو سیمو د ټولو ولسوالیو او په ځانګړي ډول هغه ولسوالۍ چې لومړیتوب لري او خلک یې د لارو د ستونزو سره مخامخ دي، د پوهیدې امیر ریاست او نورو نهادونو سره په تفاهم به د دغه خلکو او دغه ستونزو ته په وخت سره انشاءالله چې رسیدنه کوي.
د هلمند سیمه ییزو ځایي چارواکو که څه هم په نورو لارو کې په دې وروستیو کې د اسانتیاو لپاره اقدامات کړي، خو د خانشین د لارې په اړه اوس هم بشپړ عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. ځایي خلک وایي د دې لارې رغول به نه یوازې د سیمې د اوسیدونکو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، بلکې د اقتصادي فعالیتونو په ښه کېدو کې به هم مهم رول ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوالای ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سوالای. ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده، مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهله ټکول یا په در دړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو مزار خیر د کلیم. خو موږ خو ستونزه دا ده چې خانټنی او شی کار نه کوي. باید سانټنی او شی راته منظور سي او سړک مو بیخي اندازې زیات خراب ته مثال مرزان شی پیش تر دغه ځای کې بل وسالی سره به پورې سي زموږ درې ګنټې مزل دغه خراب وي لار. نو هیله مې دا چې ما میسج نه شر کړی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پښتو خبری مجله پای ته رسیدلی. خبری مجله زما هم کار تاسو وړاندې کوي. سلامونه په خیر اغلی.
تشکر سید جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.